د ملي مقاومت جبهه په پنجشیر کې طالبان ته د دې جبهې د لسګونو غړو د تسلیمې دو ادارات کړه. د دې جبهې د بهرنیو اړیکو رئیس علي میسم نظری تیر شپه طالبان له لوري د لسګونو کسانو د تسلیمې دو د ویډیو د خبرېدو په غبرګون کې ادعا وکړه چې طالبانو عادي خلک هم رو ته کېنولې دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه د یو شمېر کسانو ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې د کسانو د پنجشیر په دره او ابشار ولسوالیو کې له جګړې لاس اخیستی او له طالبانو سره ملګري شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنرۍ په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت د بیړني حالت له دوهمې درجې یا ایمرجنسي دوه څخه لرې کړ. د ملګرو ملتونو پر اساس د کډوالو لپاره دوهمه درجه بیړني حالت هغه مهال اعلانېږي چې پناه غوښتونکي اضافي مرستې او ملاتړ ته اړتیا ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال او د پانګونې او بهرنۍ پانګونې وزیر سردار عمر زاکوف سره د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ترانسپورټ ترانزیت د ترمز مزار شریف کابل او پېښور ترمنځ د ریل پټلۍ او د دوه هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د لارې د نقشې پر نهایي کېدو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبرې د ویډیو کانفرنس لارې پرون وشو او په لړ کې د ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې وزیر وویل هیواد د پټلۍ د نهایي کولو په اړه د غونډې رابللو ته چمتو دی خو په سیمه کې وروستیو تحولاتو دا چاره ځنډولې ده. ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک د سولې د خبرو لپاره د پاکستان له حکومت سره اور بند کړی دی. دا خبره فرانس پرس خبري اژانس د پاکستاني طالبانو د دوو سرچینو په قول چې نه غوښتل نمونه یې څرګند چې کړې ده. د ټي ټي پي دوو سرچینو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي د اوربان په اړه د خپل تحریک لیک لیدلی او په هغه کې د ټي ټي پي غړو ته ویل شوي چې د مرکزي قماندې د پرېکړې سرغړونه ونه کړي. د فرانسې پولیسو کابو 200 کډوال چې ډیری افغانان د پاریس ته نږدې د موټرو له یوې اډې بل ځای ته ولېږدول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا کډوال 15 میاشتې پخوا دلته میشت شوي وو. په دوی کې یو هم محمد داود دی. هغه وایي
Here we don't have social, we don't have...
مشته دلته روغتیایی یا ټولنیز خدمات نه راکول کیشي. هیڅ شی نه لرو. نور شته چې پولیس مو یو کم کور یا بل ځای ته یوسي.
تر دې مخکې په فرانسه کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو ویلي وو چې اروپایي اتحادیه د اوکراینی کډوالو له راتګ سره د دې اتحادیې د غړو هیوادونو پام له افغان کډوالو اوښتی دی. د اوکراین د ولسمشر دفتر پرون د دې هیواد د جګړې په 22مه ورځ اعلان وکړ چې ځواکونه په تدریجي ډول روسي پوځیان د خارکیف له یو شمېر سیمو څخه په شاتم بولی دي. ولادیمیر زیلنسکی په خپل تایید کړی چې اوکراینی ځواکونه توانېدلی د خپل هیواد دوهم ستر ښار خارکیف د روسیې له پرله پسې بمباریو خوندي کړي. د په عین حال کې ویلي چې اوکراینیان باید ناببره خپلې هیلې ډېرې زیاتې نه کړي. دا لنډ خبرونه او وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نورو مطالبو تفصیل واورئ. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي د ښځو د حجاب په اړه د دوی له طرح ځینو رسنیو غلط برداشت اخیستی.
طرح کې هلته په واضحه توګه باندې ویل شوي دي دغه هر ډول حجاب چې وي دغه ډول هغه حجاب بلل کېږي.
په کندوز کې د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي تر اوسه په لسګونو جریبه غصب شوې دولتي ځمکه راګرځول شوې او د نورو د راګرځولو چاره دوام لري.
تر اوسه پورې په کندوز کې د ولسوالیو په شمول باندې 15,000 جریبه ځمکه دولتي ساحه خلکو غصب کړې او تصفیه شوې ده.
په پاکستان کې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت په بېساري ډول رالوېدلی. دغه راز دا به هم واوري چې په نړۍ کې د ونډو ارزښت هم کم شوی دی.
اوس پسله تقریبا 10 کال نړیوال اقتصاد ډیر لوی ګواښ سره مخامخ دی.
په دې اړه مو له یو اقتصاد پوه سره مرکه کړې. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونې مه هیروئ. د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقونو
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت وایي له حجاب څخه د دوی منظور د خزي ټول بدن او حتی د مخ پټول دي. ورسره له دې چې د روانې اونۍ د شنبه پورې طالبانو د بشپړ حجاب په اړه فرمان صادر کړ، د یو شمېر افغانانو او نړیوالو غبرګونونه راوپارول. خو د طالبانو ځینو ویندویانو ویل له حجاب څخه د دوی منظور خامخا چادري نه ده.
په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر سوهیل شاهین پرون له ټاک ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې حجاب په افغانستان کې له پیړیو راهیسې رعایت کیږي او د دوی له لوري په وروستي فرمان کې نه دی ویل سوي چې ښځې د خامخا چادري یا برقه په سروي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویندوی عاکف مهاجر هم وایي چې چادري او برخه حتمی نه ده. خدای په عین حال کې وایي چې له حجاب څخه د دوی منظور دا دی چې ښځې باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي.
حجاب پاړه باندې حجاب تعریف همدا ده چې ښځه ټوله پکې پټوي، مخ پټول د حجاب کې دي. برقع او چادری یا دغه تور رنگ حجاب رنگ مهم نه ده، که تور وي که سور وي که بل ډول وي، خو دغه ډول حجاب او یا ټیکرای دغه ټول حجاب بلل کېږي. یل دی ور اخوا کې او خور کې ځان لپاره حجاب جوړي او بل ډیزاین خو چاغه حجاب تعریف په صادق وي، هغه هم حجاب ده.
خو مهاجر په عین حال کې تور لګوي چې ځینو رسنیو د حجاب په اړه د دوی طرحه تحریف کړې ده.
ځینو رسنیو زموږ طرحه غلط تعبیر کړې او طرحه کې هلته په واضح توګه باندې ویل شوي دي تغار ډول حجاب چې وي دغه ډول حجاب بلل کېږي.
د سیمې او نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې باید د دوی اصولو ته درناوی وکړي، او هماغه راز چې امریکا د ترکیې یا سعودي اصول نه مني یا د دوه هیوادونه د امریکا اصول نه مني، په کار ده چې پر طالبانو هم د خپلو اصولو د بدلون په خاطر فشار را نه وړي. ګڼ شمېر افغانانو او نړیوالو د چادري یا برقې د جبري کېدو په اړه د طالبانو پرېکړه غندلې او هغه یې ظالمانه بللې ده. ټاکل سوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حجاب په شمول پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د نورو محدودیتونو په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د ناروې په غوښتنه جوړیږي او په لړ کې به یې د افغانستان پر بشري وضعیت، د افغان نجونو د زده کړو د حق او د حجاب په اړه د طالبانو د وروستۍ پرېکړې په باب بحث وسي.
آزادی رادیو پلانډو څپو،
آزادی رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په تاجکستان کې د امریکا سفیر ویلي دی هغه الوتکې به طالبان ته ورنکل شي چې دی تیر جمهوری نظام وی او د اګست په 15 مخکې او وروسته تاجکستان ته وړل شوی دی.
په تاجکستان کې د امریکا سفیر جان مارک پومیرشیم په دوشنبه ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل امریکا او تاجکستان د تیر کال په اګست کې له افغانستانه تاجکستان ته د وړل شویو الوتکو د برخلیک په اړه په خبرو بوخت دي. د امریکا سفیر د دغو الوتکو په اړه د امریکا او تاجکستان د خبرو جزئیات څرګند نه کړل. امریکایي چارواکي وایي چې د 2020 د اګست تر 20 پورې ازبکستان ته 6 او تاجکستان ته 3 الوتکې وړل شوي وي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط ویلي چې امریکا دا الوتکې د افغان هوایي ځواک لپاره اخیستې وي او اوس د امریکا دفاع وزارت د هغو په اړه نهایي پریکړه کوي. د پینټاګون ویندوی جان کربی په جنوري کې ویلي وو چې د الوتکې افغانستان ته نه ورکول کیږي، خو دا چې چیرته به وړل کیږي او بلاخره به څوک ورڅخه کار اخلي په دې اړه هم پریکړه نه ده شوې. ویل کیږي چې د دغو الوتکو پیلوټان متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. طالبانو بیا غوښتنه کړې چې د الوتکې دوی ته وسپارل شي. طالبانو پر افغان پیلوټانو هم غږ کړی چې بیرته خپل هیواد ته ور وګرځي. د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش د دفتر سیګار په وروستي 3 راپور کې ویل شوي چې د افغان هوایي ځواک زرګونه پرسونل د طالبانو له حکومت سره یو ځای شوی دی. د سیګار په راپور کې په عین حال کې د پینټاګون په قول ویل شوي د هغو پوځي تجهیزاتو چې له 2015 څخه په 13.6 میلیارد ډالرو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره رانیول شوي وو، زیاته برخه په جنگي عملیاتو کې له منځه تللې ده. تیره اونۍ د طالبانو د دفاع وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی وویل چې د دوی تخنیکي ډلې تر اوسه پورې 6 غیر فعالې الوتکې او هلیکوپټرې ترمیم کړي دي.
په کندوز کې د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي تر اوسه په دې ولایت کې په 10 جریبه غصب شوې دولتي ځمکه راګرځول شوې او د نورو په زرګونو جریبه غصب شوې ځمکو د راګرځولو چاره دوام لري. د چارواکو په خبره په تیرو 6 کلونو کې په دې ولایت کې د دولتي ځمکو ډېره برخه د سیمه ییزو زورواکانو او دولتي چارواکو له لوري غصب شوې ده.
په کندز کې 250 جریبه دولتي ځمکه د غاصبانو له منګولو راګرځول شوې ده. د چارواکو د خبرو له مخې چې په کندز کې د دولتي ځمکو د بیرته راګرځولو په هدف یو ګډ کمیسیون جوړ شوی او تر اوسه پورې د دې ولایت په کچه 15,000 جریبه دولتي غصب شوې ځمکه یې تثبیت کړې او لا هم د دولتي ځمکو د تثبیت پروسه جریان لري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امن الله حسن آزادۍ روډي ته وویل چې تر اوسه پورې جوړ شوی کمیسیون د دې ولایت په مرکز او اړوند ولسوالیو کې 250 جریبه دولتي ځمکه د سیمه ییزو زورواکانو له منګولو خلاصه کړې ده.
تر اوسه پورې په کندز کې د ولسوالیو په شمول باندې 15,000 جریبه ځمکه دولتي ساحه خلکو غصب کړې او تثبیت شوې ده او په تعداد 250 جریبه ځمکه دولتي هغه د غاصبینو له منګولو خلاص شوې.
ښاغلی حسن زیاته کړه چې په دې ولایت کې د دولتي ځمکو ډېره برخه د سیمه ییزو زورواکانو او د دولتي چارواکو له لورې غصب شوې وه.
کوم کسان چې هغه غصب کړی په دا شل کال کې حکومتي لوړپورې کسان هم پکې شامل دي. نور هغه کسان شته پکې چې د هغو دولتي ځمکو سره خپلې شخصي ځمکې نږدې وي هغه یې ورسره ګډې کړې او زیاتره کسان په دې کې زورمندانو زورواکانو. نوس الحمدلله کار ښه روان ده.
د کندز ګڼ شمېر اوسېدونکي هم د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي او ټینګار کوي چې باید ټولې دولتي ځمکې او جایدادونه د غاصبانو له منګولو بیرته راوګرځول شي. د دې ولایت یو اوسېدونکي عمران خان آزادۍ روډي ته وویل
دغه دشتې ودان چې یو پارکي ځمکه وه دغلته ښه پارک جوړېدلی شو هر رقم کار مو کولی شو ولې متاسفانه مونږ ونه کړلی شو چې دې مخنیوی وکړو. هغه خلکو ته توضیح شوي دي خلکو بهې خپل شخصي کورونه جوړ کړي که چېرې دې توضیح کوي باید حقدار کسانو ته توضیح شي.
کندوزیان وایي هغه ځمکې چې د غاصبانو له منګولو څخه بیرته راګرځول کېږي باید د یو پلان له مخې د هېواد د ښیرازۍ او آبادۍ په خاطر پانګوالو او کروندګرو ته په اجاره ورکړل شي او هر کال به حکومت ورڅخه ښه عواید ترلاسه کړي. د کندوز یو بل اوسېدونکی ذبیح الله دقیق راته وویل
همه مردم کندوز از دې عمل استقبال میکنه کار نیک خوب
د کندوز ټول خلک د اسلامي امارت د دې اقدام هرکلی کوي. پخوا په دې ولایت کې دولتي ځمکې د سیمه ییزو زورواکانو د ولسي جرګې غړو د ولایتي شورا غړو او د سیمه ییزو قومندانانو له لورې غصب شوې وي چې ټول خلک پرې خبر دي. اوس باید دولتي ځمکې په اجاره ورکړل شي او هر کال به حکومت ورڅخه ښه عواید ترلاسه کړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې د دولتي ځمکو د تثبیت او تشخیص او له غاصبانو بیرته راګرځولو کمیسیون د ولایت مقام د امنیت قومندانۍ د کرنې ریاست د محکمې سارندوالۍ ښاروالۍ او د ښار جوړونې او د ځمکو د ریاستونو له استازو څخه جوړ شوی دی او مشري د کرنې ریاست کوي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک د سولې د خبرو لپاره د پاکستان له حکومت سره اور بند کړی. دا خبره فرانس پرس خبری آژانس د پاکستاني طالبانو د دوو سرچینو په قول چې نه غوښتل نمونه څرګند شي کړې ده. دغو سرچینو فرانس پرس آژانس ته ویلي چې د اور بند په اړه د خپل تحریک لیک لیدلی او په هغه کې د ټي ټي پي غړو ته ویل شوي چې د مرکزي قوماندې د پرېکړې سرغړونه ونه کړي. د راپور کې د دواړو سرچینو له قوله دا هم ویل شوی چې د پاکستان د حکومت یو مرکچ پلاوی افغانستان ته تللی چې په هغو خبرو کې برخه واخلي چې د دوی په وینا د افغان طالبانو په منځګړیتوب زمینه برابره شوې ده. پاکستان او د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسما څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت د پاکستاني طالبانو له تحریک سره تر دې مخکې هم څو ځلې خبرې کړې او د لنډې مودې لپاره یې اور بند کړی خو دواړه خواوې دایمي اور بند او سولې ته نه دي رسېدلي. به هم په پا پاکستان کې تم کېږو. په پا پاکستان کې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت په بې ساري ډول رالوېدلی دی. پرون چهارشنبه د پاکستان په پا بانکونو کې یو ډالر په 190 روپۍ او په آزاد بازار کې تر دې هم لوړ تبادله شو. پاکستان هیله لري چې د پیسو له نړیوال وجهي صندوق IMF څخه د پور د ترلاسه کولو په صورت کې به د بهرنیو آثارو په وړاندې د روپیو د ارزښت د کمېدو مخه ونیسي.
په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم تاییدوي تر څو چې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته پور نوي ورکړی د جنسونو د بیو د لوړېدو او د ډالرو په وړاندې د روپیو د لوېدو مخه نشي نیول کېدی. دوی د پاکستان اقتصادي وضعیت ته په کتو وایي چې شاید د روپیو په وړاندې د ډالر ارزښت نور هم لوړ شي او له دې کبله د جنسونو بیې نورې هم وخیشي. تر دې وړاندې د اپریل په لومړۍ نیټه د سیاسي کړکیچ له کبله د ډالر په وړاندې پاکستاني روپیو ارزښت له لاسه ورکړ او یو ډالر په 180 روپیو تبادله شو. خو په وروستیو درو ورځو کې د پاکستانی روپۍ ارزښت په پرلپسې ډول ټیټی شي. ځینې پاکستانی شنونکي د صادراتو په وړاندې د وارداتو زیاتېدا د پاکستانی روپیو د ارزښت کمیدو اصلي دلیل بولي او وایي هر څومره چې ډالرو ته اړتیا زیاتېږي په هماغه اندازه یې ارزښت لوړی شي. د نړۍ اکثره هیوادونه راکړه ورکړه په ډالرو کوي. په وروستیو ورځو کې د پاکستان د نوي حکومت مشر شهباز شریف سعودي عربستان ته لاړ چې د دغه هیواد د پور د بیرته ادا کولو نیټه اوږده کړي. صدر اعظم شهباز شریف د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره موافقې ته ورسېد چې پر اساس به پاکستان سعودي ته د دغه هیواد د 3 میلیارد ډالرو پور د بیرته ورکولو نیټه شاته غورځوي. له بلې خوا په پاکستان کې سږکال انفلاسیون له پیله دوه عددی دی. د پاکستان د مرکزی بانک له شمیرو داسې ښکاري چې اوس په دغه هیواد کې د انفلاسیون کچه 14.8% ده چې دا په تیرو دوو کلونو کې تر ټولو لوړ اندازه ده. په پاکستان کې انفلاسیون په ګاونډي افغانستان کې د جنسونو پر بیو د پام وړ اغېز لري.
دغه راز په وروستیو کې په نړۍ کې د ونډو ارزښت هم خورا ټیټ شوی. د ونډو د ارزښت د ټیټېدو او په بازار کې د افغانانو د برخې په اړه عصمت څروان د اقتصادي چارو له کار پوه ازرخش حافظي سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلی حافظي د ونډو د ارزښت د ټیټېدو د دلایلو په اړه پوښتنې ته ځواب وایي.
بینالمللي بورس قیمتونه ډېر راټیټ شوي دي او دلیل یې دغه دی چې پس له دوهم نړیوال جګړه او د شوروي اتحاد د سقوط څخه وروسته د نړیوال نوی اقتصادي نظم جوړ شو چې ګلوبلایزیشن ورته ویل کېدل یا نړیوال کېدل. په هغه کې همګرایي اقتصادي یا اکنامیک انټیګریشن ډېر زیات و او همکاري د بیل بیل هیوادونو ترمنځ د اقتصاد د ټینګښت او د عوایدو زیاتېدو او د فقر د لبینولو لپاره ډیر ګټور و او دا ټول په بازار بورس باندې ډیر مثبت اغیز درلودله. په همدې خاطر باندې د 1913 پورې څخه تر تیر کال پورې هر وخت د بورس قیمتونه جګېدل. کله ناکله بحرانونه پکې راته اما په هر صورت دا مخ په وړاندې حرکت کاوه. اوس پس له تقریبا 10 کال نړیوال اقتصاد ډیر لوی ګواښ سره مخامخ دی او هغه اقتصادي نظم چې د همکاري پر بنسټ وو او د دنیا د ګډ امنیت په ژمنتیا سره پر مخ ته اوس متاسفانه ګواښ سره مخامخ دی. په تیره بیا د اوکراین او د روسیې د جګړې له امله چې دا یوازې محدود په دغه دواړو هیوادونو نه دی او ډېر هیوادونو پکې ښکیل دي او یو خواصخه یا بل خواصخه دوی پلوي کوي.
څه فکر کوي چې اوس چې د ونډو ارزښت ټیټ شوی دی دا به په دې شکل سره دوام وکړي او که فکر کوي چې دا موقتي دی؟
عدم اطمینان د دې سبب ګرځېدلی چې د بورس قیمتونه راټیټ شي، د سون مواد قیمت لوړ شي، د اولیه مواد قیمت لوړ شي، تورم زیات شي او دا ټول هغه اقتصادي فاکتورونه دي چې په بورس بازار باندې هم منفي اغیز کولی شي. مخصوصا د بزنس ایکولوژي له مخې ډېر خلک زړه نه ښه کوي چې په اوس مهال کې سهمونه راواخلي.
افغانان په دې برخه کې څومره فعال دي؟
افغانان په یو 50 وادونو کې اقتصادي سنتي مشتمل لري او په نړیوال اقتصاد کې پزل خدای اوس شامل دي. دوی هم د فعال ونده لري، کسان کوچنی ونده ده خو ډیر فعال ده.
د ګوند په کاروبار کې ریسک یا خطر څومره ده او ځانګړي ډول کوم خلک په دې کې د تاوان سره مخامخ کېدای شي؟
دا دوه ډول دي. یو تعداد خلک د بورس د مارکیټ څخه اسام رانیسي او په یو ورځ کې سرنوشت خپل د خرید او فروش تعیینوي، یعنی په نوسانی حالت کې په ارزانه بیه رانیسي. دوی ته معلوم دي، تجربه لري چې کله خریداران پیدا کیږي او قیمتونه لوړیږي، کله قیمت راټیټیږي، په دې لږ ګټې سره هم دوی خرڅوي او د هغوی رسک کم دی، ځکه چې په ورځ کې د دوی بیلانس د تادیات سره معلوم وي. په آخر د ورځ کې یا ګټه یا یو لږ ضرر کې خپل بیلانس بندي. اما یو تعداد خلک د دې بورس د مارکیټ څخه شیان رانیسي د اوږد مهال لپاره. دوی غواړي چې ډیر ګټه وکړي، یو میاشت، دوه میاشت، درې میاشت، کال پورې دوی خپل سهمونه ساتي، او په هغه کې بیا هم ګټه زیات شته، هم رسک پکې زیات ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافیزی و چې په نړۍ کې د ونډو د ارزښت د کمیدو د دلایلو په اړه د علتونو په اړه نور معلومات راسره شریکول. سټډیو خپل همکار احمد تکل ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او ښه چاره د خبرونه د برخې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو. خو لمړی پر صوفیانو او نورو مذهبي ډلو وروستیو حملو ته ژوره کتنه کوو. په افغانستان کې پر صوفیانو یا نورو مذهبي ډلو وروستیو حملو په هیواد کې د مذهبي جګړې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په تیرو څو اونیو کې په کابل او کندز کې د تصوف پر لارویانو دوه ځلې حملې وشوې او درنه مرګ ژوبله ور واوښته. خو د تصوف پیروان څوک اولې په نښه کوي او د دې حملو د مخنیوي لارې کومې دي؟ په دې راپور کې د پښتنو ته د ځواب موندلو هڅه شوې.
چرا هم بگویم که چقدر نگران است. یگانه جای امنی که بر ما مردم اهل طریقت بود و
لای ټپونه جوړ نه دی. خودی ته ډیر اندیښمند دی چې د سکون یو وازینه ځای هم خوندې پاتې نشو. منصور سکندری د غوی یاسور په نهم انیټه د کابل په دارالامان کې د صوفیانو پر یوې خانقا برید کې داسې مهال چې په ذکر بوختو ټپ شو. هغه د دې زیارت مرید او نعت ویون کده.
بهات نگران هستیم و هیچ یک لحظه از چشم ما
دیر اندیشمانیم. هغه پیشم یو ثانیه هم لسترګو نه لري کیږي. حالات ډیر خراب دي. هیڅ وخت په هیڅ حکومت کې داسې کار نه وسوي. داسې کار چې ذکر کوونکی په ډیر بیره هم ډول شهیدان کړل.
رویټرز خبری اژانس په دې برید کې د مسؤولو چارواکو له قوله د شپږ شپېتو تنو د وژل کېدو او اته اویا نورو له ټپي کېدو خبر ورکړ. د دې پیښې اونۍ وړاندې په کندز کې هم یو جماعت پنه خښو چیرته چې صوفیان په ذکر بوختو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر پیښې وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو، په دې برید کې درې دېرش کسان وژل شوي او درې څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د ویلو ده چې په کابل او کندوز کې له بریدونو وروسته د ازادي راډیو د یو راپور پر بنسټ په پروان کې د هوفیان شریف په نوم یوازینۍ خانقاه هم تړل شوې ده. خو صوفیان څوک دي او تصوف څه شی دی؟ د صوفیانو لویه برخه سني مسلمانان دي، خو اهل تشیع هم لري. دوی د اهل طریقت یا تصوف پیروان دي او د تاریخي مخینې په اړه کره معلومات او دقیقه نیټه نشته. د صوفی تعریف او ترخوای د تصوف بحث د نفس د پاکولو یا د درویشی طریقې مسلک او ترڅنګي د هغه علم په توګه پیژندل کیږي چې د زړه تسکیه پرې کیږي. افغان صوفیا او د نقشبندیا طریقت لاروي ډاکټر احمد مدنی تصوف د دین برخه بولی.
خود یې عمل کردن
په دین عمل کولو ته تصوف یا تسکیه وای. د زړه اسکار یا هغه ذکر کول چې اړیکې زړه سره ده. د سر خوفی او اخفا ذکر کول یا د بدن د داخل پنځګونی لطایف په ذکر راوستل. څو زړه ذکر پیل کړي، هغه مهال چې زړه په ذکر پیل وکړي، بیا که موږ د دنیا په کارونو هم بوخت یو، زړه خپل ذکر کوي.
خو داسې مهال چې صوفیان د اسلام ټولو برخو ته ژمن او ځانونه د همدې لارې لارویان بولي، بیا ولې او څوک یې په نښه کوي؟ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز څیړونکی حسین احسانی وایي د سلفي جهادي ایډیالوژۍ پلویان د دې بریدونو عاملان دي.
د سلفي جهادي تفکر کې د عقل ازادي، د فکر ازادي، استشهاد له سلف صالح څخه نه ملاتړ، دا ټول بدعت او فتنه ګڼل کیږي. او د دوی له نظره د فتنې پر ضد باید قیام وشي. دوی وایي په بدترین شکل باید د پورته یادو شویو لارو پیروان له منځه یوړل شي.
د دیني مسایلو یو بل ډاکټر چې نه غواړي نوم او غږي د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د سلفي جهادي تفکر ډیری پیروان د داعش غړي دي. دی زیاتوي له همدې امله دوی ته د نورو لارو پیروان بېدینه ښکاري او ځکه دوی صوفیان او اهل تشیع هدف ګرځوي. په کندوز او کابل کې دواړه ځایه بریدونه داسې مهال وشول چې صوفیان په ذکر کولو بوختو. د دې دواړو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې ومانه. د دې ترخوا پر اهل تشیع د ډیرو بریدونو مسؤلیت هم د داعش خراسان څانګې منلې. دا بریدونه په افغانستان کې د یوې مذهبي جګړې د پایل اندېښنه هم له ځان سره لري. د دیني علومو ډاکټر او سکالر جاوید وایي د داعش دا همدې دینی او مذهبي نفاق ته زمینه برابروي. هغه چې د په خبره نتیجه یې یوه خونړۍ جګړه ده. خو ښاغلی جاوید هغه لارو ته هم اشاره کوي چې څه ډول کیدای شي د دې ایډیالوژۍ د پیروانو سره مبارزه وشي.
ما دو راهکار داریم، یک از لحاظ استراتیژی
موږ دوه تګلارې لرو، لومړی له استراتیژیکې لارې او دویم له ایډیالوژیکې لارې. د ایډیالوژۍ له لارې موږ د داعش ضد یو روایت ته اړتیا لرو، تر خوا یې د پروپاګند ضد روایت ته اړتیا ده. دویم د استراتیژیک اړخه د سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره اتحاد ته اړتیا لرو، څو وشو کولی داعش سره افغانستان کې مبارزه وکړو او اجازه ورنه کړو چې له دې زیات دا ډله په افغانستان کې د خلکو وینې تویې کړي.
په افغانستان کې د اهل تصوف مخینه او لوسوفیانو سره د طالبانو چلند. د اهل تصوف یو لاروی او مشر پیر سید اسحاق ګیلانی وایي په افغانستان کې اکثریت صوفیان د نقشبندیه او قادریه طریقت پیروان دي. ښاغلی ګیلانی وایي د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال هم صوفیان بې غرضه او طالبانو هم ورسره کار نه درلود. د دله قوله ان ډیر شمیر طالبان هم د اهل تصوف پیروانو.
طریقې قادریه را از پدر کلان
د قادریه طریقه مل نیکه سید حسن ګیلانی چې په نقیب سیب مشهور او بیا له هغه وروسته د دوو زمانو زما پلار سید علی او کاکا مې سید احمد دوی مختوړي چې اوس دا سلسله زما ورور مختوړي. د مجددي په کورنۍ نور المشایخ، شیخ المشایخ او فخر المشایخ د قادریه لارې مخکخانو چې اوس مشری امین جان کوي. د جهاد تر وخته حضرت صبغت الله مجددی هم د صوفیانو له مشهور سیرو څخه وو.
خو یو بل صوفی چې نه غواړي نوم یې د امنیت ستونزو له امله خبر شي ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د طالبانو په منځ کې ډېری کسان د اهل تصوف پیروان دي، خو ځنې یې له صوفیانو بد وړي او ان سرسخت مخالفین دي. وخت د طالبانو له رسېدو وروسته تیرو نږدې لسو میاشتو کې داعش ډلې په افغانستان کې له هر څه ډېر جماعتونه په نښه کړي. په دې جماعتونو کې د اهل تشیع او ترخوای د سنیانو په ځانګړي ډول بیا د اهل تصوف د پیروانو زیارتونه هدف ګرځېدلي. خو طالبان له دې ټولو سره سره وایي داعش ته یې ماتې ورکړې او دا ډلې په افغانستان کې د سر ل راپورته کولو وسته ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې له بېوزلو کورنیو سره د نړیوالو د بشري مرستو لړۍ روانه ده. د دې مرستو په دوام پرون سه شنبه د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې له 8000 زیاتو کورنیو د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړې.
په غزنی کې د هالو په نوم یوې موسسې دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې له 8000 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کړې. د یادې موسسې مشر ډاکټر حبیب رحمان همت د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دغه مرستو کې 15 قلمه خوراکي توک شامل دي. ښاغلی همت وایي دغه مرستې د خوړو نړیوال سازمان له لورې د هلو موسسې په مرسته ویشل کیږي. نوموړی وایي دا مرستې بېوزلو او غریبو کورنیو ته ورکول کیږي.
خوراک ته نړیوال سازمان له لورې هلته بشري مرستې روانې دي او د هلو موسې له لورې تطبیقېږي. په دغه مرستو کې به 15 کیلوګرامه اوړه، 9.6 کیلوګرامه دال او 0.15 کیلوګرامه مالګه، 6.6 کیلوګرامه غوړي او یو پاکټ سوپر سریال نظر هغه کورونو ته چې هغوی ماشومان لري دغه شان شامل دي.
ډاکټر حبیب رحمان زیاتوي د روان کال جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې نیولې بیا د جون میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې به په غزنی ولایت کې د دغو مرستو لړۍ روانه وي چې ټول ټال به له 15500 کسانو سره مرسته کیږي. نوموړی وایي په دغه مرسته کې د غزنی مرکز له 4500 کسانو سره به د شاوخوا 15200 افغانیو نغدو پیسو مرستې او د ځینو ولسوالیو اوسېدونکو ته به خوراکي توکي ورکول کیږي. که څه هم چې د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله په غزنی کې د تیرو سختو جګړو او بیکاری له امله د فقر او بېوزلۍ کچه لوړه ده، خو بیا هم د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په دغه ځای کې له خلکو سره د بېلابېلو موسسو او ارګانونو له لورې زیاتې مرستې سوې او لا هم روانې دي.
دا دی په وروستۍ برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه خپرو.
زه نبی الله زبلای دا وخت له ایران خبرې کوم. هغه کسان چې له درو کلو دوو کلو نو را په دې خوا یې د حج پیسې تحویل کړې دي، هسته حج نیټې کړې ده، هغو حجیانو صاحبانو ډېر زیات انتظار کړی ده، د هغو کورنۍ سترګې په لاره وو همدې وخته. نو زموږ هیله له اسلامي امارت نه همدا ده چې تاسو مهرباني وکړئ هغو کسانو ته چې انتظار یې کړی ده تاسو د حج زمینه ورته مساعده کړئ.
زه یو تن د دولسم ټولګي زده کوونکی د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو او د معارف د لوړ پوړو چارواکو نه مې غوښتنه او هیله داده چې زموږ تر مخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. همدارنګه د دې معارف د لوړ پوړو چارواکو نه مې غوښتنه هم داده چې موږ ته د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. که اخلي مودې وایي که کانکور امتحان نه اخلي مودې وایي نور موږ د دې ظلم او بې مفهومه ژمنو او وعدونه د موږ ستړي یو.
السلام علیکم ما مله سے شباب ڈول باندې نه وښه چې ما صدا ورې پور چې ما سبب دي چې هغه درته کې مله کانې ځانو ته وي مخ نو ولا فون ته حق رسي دي نه ما یو پر رسي دي ما سبب حق دا ته نه کړی چې ما پور مشکل ته مله کانې چې مخ مله کان باید کومل لغوه شي. افغانستان په تیر نظام کې مخ دمر فکر دغه خلکو مخ دا ځان ته وي اوس هم دغه دا شي کړي کوم سات راځي مخ خانه مو سات کوم د مو سات کوم حیات راځي مخ غل مله کان سره تاسو مله کان مخ دې مله کان ته وای کورو تاسو ته کني سم تاسو ته چې بجوګه سماته راځي ښه غوتوره حق دا ته نه کړی
د دې برخه پای ته ورسیدو. د ازادي رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. د ازادي رادیو دوه اونیزې خپرونې د ښځو او د اساسي بشري حقونو په دې برخه کې مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ملي مقاومت جبهه په پنشیر کې طالبان ته د دې جبهې د لسګونو غړو د تسلیمېدو ادعا رد کړه. د دې جبهې د بهرنیو اړیکو رئیس علي میثم نظري تېره شپه له طالبانو له لوري د لسګونو کسانو د تسلیمېدو د ویډیو د خپرېدو په غبرګون کې ادعا وکړه چې طالبانو عادي خلک هم رو ته کېنولي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه د یو شمېر کسانو ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې د کسانو د پنشیر په دره او ابشار ولسوالیو کې له جګړې لاس اخیستی او له طالبانو سره ملګري شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت د بیړني حالت له دوهمې درجې یا ایمرجنسي دوه څخه لرې کړ. د ملګرو ملتونو پر اساس د کډوالو لپاره دوهمه درجه بیړني حالت هغه مهال اعلانېږي چې پناه غوښتونکي اضافي مرستې او ملاتړ ته اړتیا ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید و ازبکستان د صدر اعظم مرستیال او د پانګونې او بهرنۍ پانګونې وزیر سردار عمر زاکوف سره د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ترانسپورت ترانزیت د ترمز مزار شریف کابل او پېښور ترمنځ د ریل پټلۍ او د دوه هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د لارې د نقشې پر نهایي کېدو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبرې د ویډیو کانفرنس لارې پرون وشو او په لړ کې د ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې وزیر وویل هیواد د پټلۍ د نهایي کولو په اړه د غونډې رابللو ته چمتو دی خو په سیمه کې وروستیو تحولاتو دا چاره ځنډولې ده. ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک د سولې د خبرو لپاره د پاکستان له حکومت سره اور بند کړی دی. دا خبره فرانس پرس خبري اژانس د پاکستاني طالبانو د دوه سرچینو په قول چې نه غوښتل نمونه څرګند شي کړې ده. د ټي ټي پي دوه سرچینو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي اوربان په اړه د خپل تحریک لیک لیدلی او په هغه کې د ټي ټي پي غړو ته ویل شوي چې د مرکزي قماندې د پریکړې سرغړونه ونه کړي. د فرانسې پولیسو کابو 200 کډوال چې ډېری افغانان د پاریس ته نږدې د موټرو له یوې اډې بل ځای ته ولېږدول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا کډوال 15 میاشتې پخوا دلته میشت شوي وو. په دوی کې یو هم محمد داوود دی. هغه وایي
here we don't have social we don't have
مشتا دلته روغتیایی او ټولنیز خدمات نه راکول کیشي هیڅ شی نه لرو. نو شد چې پولیس مو یو کم کور یا بل ځای ته
یوسي.
تر دې مخکې په فرانسه کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو ویلي وو چې اروپایي اتحادیې د اوکراینی کډوالو له راتګ سره د دې اتحادیې د غړو هیوادونو پام له افغان کډوالو اوښتی دی. د اوکراین د ولسمشر دفتر پرون د دې هیواد د جګړې په 22مه ورځ اعلان وکړ چې ځواکونو یې په تدریجي ډول روسي پوځیان د خارکیف له یو شمېر سیمو څخه په شا تمبولي دي. ولادیمیر زیلنسکی په خپل تایید کړی چې اوکراینی ځواکونه توانېدلی د خپل هیواد دوهم ستر ښار خارکیف د روسیې له پرلپسې بمباریو خوندې کړي. د په عین حال کې ویلي چې اوکراینیان باید ناببره خپلې هیلې ډېرې زیاتې نه کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشمن سره په ساکینان او زموږ د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. افغانستان ته د طالبانو په راتګ سره ښځې شکایت کوي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي دي. له شپږم ټولګي څخه د لوړو صنفونو نجونې په کور ناستې دي. د اکثره ادارو دروازې د میرمنو پر مخ تړل شوي دي. د خپلو ضروري کارونو لپاره ډېرو وزارتونو ته له محرم پرته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. کله ناکله په لارو او کوڅو کې هم درول کېږي. دا ورنه پوښتي چې چیرې ځي، چا سره ځي، محرم دې چیرې دی. حال دا چې په افغانستان کې د اوږدو جګړو له وجې اکثرو میرمنو د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي دي، یا خو هم د همدې ناخوالو له امله معلول او معیب شوي. دوی نشي کوی چې میرمنو سره د محرم په صفت هر وخت هر ځای لاړ شي. یو شمېر نارینه بیا